یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیره ورځ یې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایی ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي، حکومت یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزادې اروپا راډیو فردا څانګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولای شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي نور بس دی اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار می رحمت صاحب سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 24مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه خزي ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور زپی. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویش پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او د غشان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي، خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پوښتنې په یوه مرکه کې له خزینه فعال ملیه نوري نه کړې دي.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونی ول چې د هغه پاساس دوی هغه خپل درشت خاتونه توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدمونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملهی، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپل مسله امالتا ډیر ټوت بحثي د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ځکه افغان ښځې په بهرنۍ اورګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولای. نور خامخا ایده امغه پوره بحث به په همدغې اړه وي، او دا خپل ایدوی اغلاس ډیر اغکی لکه لنډی افغانستان او دوی اغه کومکونه چې باید وکړي اغه دوی نسی تر سره کولای، او اغیز ز فکرونه کومه اغیز بیرته کا دوی یو جدي تصمیم ونیسي او اغه زړه وکړي چې ذاتی د عمل تخپل عمل ور وکړي او خپل دریز ور وکړي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمیر راپورونه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سخت او لږ سره مخ دي په افغانستان کې ک طالبان خپل دغه پریکړه وانه خلی او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تحصیل لاندې وړي ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګورئ پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بند سه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسنگ.
وسم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری ستونزې ته راګرځو. یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنوري میاشت کې خپور شوی په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل یې د سناکو اکار په راپور کې اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برم کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیزم پوهنځی څخه فارغ شوی. نوموړی وایي ده طالبانو تر واکمنی وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وخت کې ګروه طالبا وارد
له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او ان له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نه شي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار بر هیڅ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
موږ وخت تصور یې روزه نه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي وو چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې پر یو موضوع تمکیږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو ته به هغه مخالف ډلې یاغیان هغې لمنځه وړي یا هغې هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شمس صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبانو وروسته تر دې چې اوربند پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي ویلامیا ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ په خو به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سه ګونګه پروسه دې کې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځکړي کده بندیان خوش کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سی نظر لري.
و شمس یو بل موضوع هغه د چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستان طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نکوم چې د زیات اړتیا لري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري، ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلتا. او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلی توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیه داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او چيله ازادي رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دی د قومونو یووالي ته کار وکړي. خوست راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو له لورې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. ورځپاڼې د فاطمې په نوم د یوې مېرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمې په وینا له ښځینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغیزمن کار نه شي کولی. فاطمې د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یوه اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیرانه شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نه شي او د ټول کال خواري به یې ضایع شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپنډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوې دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپنډنټ لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 3 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی و چې 1,502 پیښې ثبت شوې وي او په 2022 کې د سکاروي پیښې 2,149 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پیښې په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لښومره ماشومانو کې دوه برابره شوې دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له را رسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوې دي او یو ډول لټوخي اخیستونکي ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپنډنټ ته ویلي دي چې له هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو او یا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوست په خوست کې قومي مخور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کېږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته اسانه شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټول ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یووالي نه په نتیجه کې تر سره شوې دي. که چیرې قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چی شي کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومی مشران وای چارواکی دی ورته داس زمینی برابری کی چی دوی هر وخت په اسانه خپل سلام مشورې ور سره شریکی کی. قومی مشر سمین خان زدران ویل
امارت کولای شي د دې پر دروازه خلاص کی او قومونه سپورټ کی قومونه تقویہ کی پیشو کنه قومونه دوپره داس زمینا برابر کی چې د ارمشخ په نظر د خپل مشران سره تاییدولای شي او مستقیمی یې نه شي.
د خوست قومی مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ایزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخبرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزای قومي مشر وایي دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولای کیږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي، ځکه دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نه شي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکه قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
دی یادونه ورده په خوست کې تر دېر شو پر لوی وړه قومونه اوسېږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلېږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوریدونکو نن د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واوري په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کې دلته مړکیږي مړ دي شي او که د کار د پاره ځي نو څه وکړه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار د پاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زما نوم محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د داړه حکومت سره اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
اوریدونکو رورو ورسیدو د خبرونې دویم نیمایی ته په افغانستان کې دولسنیمې بجې کېدونکې دي. دویم نیمایی کې درته نور بس د خبرونه لرو. قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده له وړاندې سټډیو ته راغلي. خو تر دغه خبرونې مخکې پام وکړئ د ساعت لنډو خبرونو ته. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي د